زورونو ګرام بللیو د 1,000,000 نغدو امریکایي ډالرو په ورکړې جریمه کړې ده. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ راګل ازادي رادیو او رایي قدر منوریدونکو، دا د پاتې خبرونه کې تاسو را بولم چې د ازادي رادیو د ادبی او فرهنګي مسایلو ځانګړی 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې نوې غني په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننې رادیو مجلمو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړېدو، اول په اول شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته میو الله تعالی زموږ سره ده، موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسه، تاسو سره تر زه د خټو په کور کې اوسه، ما سره ده غلطه.
په زر پانه کې به لنډ کیسه ل بی سا سره خبرې واوري.
دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یې زما پر پوښتي.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاری احوال واوري
او د ابتدایي دورې ل لستلو څخه وروسته بیا په حبيبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه تکل شوه.
او په ریښمن خیال کې به د سنزل ګل مشاعري یو لنډه برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونه په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیریو نه فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنزل ګل دودیزي مشاعره د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینه صافی پیغام ولوست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې لټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسقزی هم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس عبدالمتین بیگ پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو، د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې اجرا کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څیړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبرې وشوې. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیره بیا د جام څلی د ټینګښت ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لاره کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لار کې به له هیڅ راز هلو سلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پاشواک او میرمن حمیدی د زوکړې سلمې کلیزې په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقی، د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمیر پوهنتونونو څیړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمیر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي، کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څیړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمیر استادانو، څیړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پاشواک او ارواښادې میرمن حمیدی شخصي ژوند او علمي، کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاست مدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالا حصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالا حصارونو څخه دی، دغه بالا حصار د زینو نور په پرتلا تاریخي قدامت زیات پراخواله او ډیر برجونه لري چې زینی نړیدلی، زینی چاک چاک او زینی بیا لږ تازه او ګل شوی دی. د زاړه ښار یا بالا حصار اوسیدونکو وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړې ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالا حصار یو برج له وړمې جمعې ورځ خطر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالا حصار کلا شارت څیر ما پات ده، دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالا حصار نو څخه دی، خو دغه بالا حصار د جنو نورو په پرتله تاریخي قدامت پراخواله او یو دوه شپږ د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوی دي. زه دا وخت دغه بالا حصار د ختیځ لور دروازې ته څیر مولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځلې حکومت او د اطلاعات او فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی ما.
دغه برج ونړي دو، څو واري ونړي دو، سوري سوري ونړي دو،
درې واري ونړي دو، اول په اول شپه ول ونړي دو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړي دا. نن بیا په څلور شل دکې بیا ونړي دو.
شریکونه خلکو حکومت ته داس ویلي و چې دا د نړیږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی
خبر ورکړی و داسې ورته ملې چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسویدل.
یو بل کس چې د بالا حصار پلان د سند کې کوروبو وړای دی وایي د حکومت ټول کار نه داسې شکی دلیدي. ډیر ظلم ورته ویل دي چې د برجونه نړیږي هیڅ غوژنه نه دی ګراولای.
نمانم منشی نور محمد استرای جمعی اولیا منشی ما ټول دغه نظر سړی باید وخت چې ټول دغه کار نه سوي لکه دا اوس برج خاريږي
په حال کې دي
شاید دغه شي جن جوړ شي.
دا تاسو پښتنه دا پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه موږ په داس پټه کلیپ کې دا تاسو دره جوړ کړئ.
موږ له حکومت څو واره پښتنه کوي دا خو په واځ دي چې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وي کې منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چهار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرس برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړیدلی دی. نو د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړیدلو برجونو د رغونې لپاره منظم پلان راکی او مون به د ساتن لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو درغولو ترڅنګ د بالا حصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالا حصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست ما مطمئن بود.
دی وایي دغه بالا حصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوي، خو که دغه پیسې ټولې ورباندې لګېدلی وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید د دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی د تاریخي قلا او بالا حصار د اسلام د پراتګ نه مخکې 2500 کال وړاندې جوړ شوی و او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و، چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بللی شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکی ده او د دغسې تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه، د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پرغونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي او ځینې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې له امله د لمینځتلو له ګواښ سره مخ دي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې 134 تاریخي آثار او بستاني ساحې شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوی. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اورزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښت لرونکي تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار، او په خبره چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایعه باشه. ما دوستانو معلومات گرفتیم و یک شایعه بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنه، ولی در حقیقت موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خواږه وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړلې شپې ولاره هیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زمر غشتنه دا هم د طالبون د حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي اثر چې په کوم پروزګان کې دي باید لکه خپل خو یعنی خپل شی دی لکه خپل د کور شی داسې وسه چې د یو خاورې اوسېدونکي د خاورې مور ده او دا چې د دواړو شریک شی دی او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي اثر باید پاملرنه ورته وکړي او یې ساتي
دا یادونه ورده که هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي اثر سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تیرو ولس کلونو کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دی
لیکوال او شاعر اکمل زایر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړه مارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کومي ژوند تریخ کړی د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
ډیره مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او مکسر مرکې ته حاضر شوي او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل زایر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم یا زموږ اوریدونکي کې تاسې غږ اورېدي یو ژورنالیست په توګه پیژني خو له ژورنالیزم سره سره شعر او شاعري کې راځه په دې وغږیږو چې اکمل زایر ولې یو کله شاعر شو
ډیره مننه محبوب صاحب تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم خوشاله اوسئ دا پښتنه مانا اکثره چې کیږي زم په بس ډیر نه پوهیم چې زه ولې شاعر شوم خو ډیر وای وینه ته هغه اصلي خبره چې دا هغه نه کوي ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شوم ځینې وایي چې درد مې ولید شاعر شوم د هر چا خپل انګرینې دی ورڅو خپل فکر لري خو زه ریښتیا خبرې ډیر په دې نه پوهیږم چې زه ولې شاعر شوم او زه اول د لیسې په یو ولسم صنف کې مول چې ما شعر ولیکم خدای زمون کورنۍ پلار می شاعر دی بیا زمون کورنۍ غلام رحمان جرار دنو نموته هغه د لیکوال او شاعر
او په عام ژوند کې
طنز نو د دوی سره رابطه مونږ دوی بیا یو کورنۍ نو ام دغه تاثیرات دغه سره په کیناسل بیا پلار می چو حبیب الرحمن بل صاحب مختار احمد مختار زما پلار رکس محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی بکیناسل زما پلار ډاکټر دی دوا خانه او مینه خانم لرودله نو ما ور دوی خدمت کول د ډیر وړو کې ما چې دی براتل شروع نه وي بل ته ویل نو امغه دغه تاثیرات به وو خو که هدف دای د نور زین ملګرو غونډ چې ولا مین شو مې اوسو خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي او خو یو خبره ده چې کسړې مینې ز چې مینې مزبه په ژوند مینې ما
خ مینه خو دا خو صحیح ده چې په ژوند مینې خو دا په ژوند مینې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي یا د په ژوند د ل ژوند سره مینم باید دی او چا سره د تړاو لمخې لاس خو مخه به یو څه او که چېرته ستاسو شاعري به واورو نو موږ ته پته ولګيږي زموږ اوریدونکو ته پته ولګيږي چې اکمل زایر څه ډول شاعري کړی خا د کتابونو په اړه ک راته وایي چې تر اوسه پورې کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی
ولا استاد ما خو یو کتاب د وبښوي تصویرونه د شعري ټولګه د تیار د چاپ ته یا هغه وخت کې چې ټپیزو بازار ښه ګرم و یو کتاب زما چاپ شو ما ته د سترګو تاوان راکړه
د ټپیزو کتاب
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی یو ناول باندې می کار روان کړی دی تقریبا هغه مزیتی کار خلاص دی چاپ ته آماده دی د ادبي ټوټو یو هغه ټولګه د زما تراش په نوم باندې چې د ادبي ټوټې دی ما به د ټوټیم بخیر لنډی کړی دی لکه ما یو زغه زما دا چې یو نوی خبرې دی ډیر لند می راخسته یو ډیر لوګد سره لکه کوم چرته د افغانستان د ناخوالو خبرو کو په دې کتابونه لیکل کی خو ما غلطه ویل کوم مسل شوم ډیر څه په تمثيل کوم یی دا ټول خبرې و به درته وکم چې دلته سره وان دي څه کی سي دی ما دغه سي یا زه مونږ الته په یو خبره دا شو د چې زغه اړم دغه د ورغوي ټول نخمه و تراشل او دا مې ترنه پکړ تر څو نوې څه پکې ومومم. نو د دې به هغه ما سره دي چې ولې دا خبرې
کوي او دا کېدای شي چې څوک ولولې د هر چا سره بیل بیل تفصیل
هغه تصویر چې د څه
تفصیل کوي.
لکه ما یو څال ته لیکلې چې ما سره مې زما خدای زما د خټو په کال کې داسې وغه راغلی و په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړ ډیرو خلکو راته مستغی سپوري مو ویلې خلکو بلاک هم کړل ما به ځینو رانه پښتنو کړل چې ته څنګه دا خبره کوي چېرته کوم بوت بوت تیخې دا کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره مې زما خدای زما د خټو ما به هغوی ته دا خبره وکړله چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته یو الله تعالی زموږ سره ده زموږ خدای موږ سره ده نو ته به په بنگله کې اوسې تاسو سره هلته زه د خټو په کور کې اوسم ما سره دغلته زما ته دا هغه
او ما در بیا دا تفسیر واخیسته چې انسان له خټو جوړ دی انګور دا په یو وخت کې دوه درې مفاهیم ترې اخیستل کېږي دا د یو ادبی ټوټې لپاره تر ټولو یعنی غوره خوای امداد اوس ما در دا مفهوم واسه چې تا ویلي چې زما سره زما خدای زما د خټو په کال کې دی انسان د خټو له خټو څخه جوړ کالبوت دی نو زما په زړه کې دی د خټو کالبوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دننه خو زړه دی نو بس یعنی زما مفهوم ترې دا و ما ترې دا واخیست ښه ظاهر صاحب یو بله مسله دا سمه ده چې کله لیکوالۍ او شاعرۍ ودي ته خو دې مخه وکړه ودي لیکل موضوعات کوم موضوعات تر اخیستل
لکه په کومه برخه په لیکوالۍ کې کنه په شعر
کې شعر کې کوم موضوعات د ډیر پام کې د چې اما غره واخلی او تشریح کی
ولا استاد اول خو زج کله و مونږ به دا ناخوالې پکړي زیات وي ک د لیکوالۍ اړخه موزیک چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسې او لانجې او دغه وژنې د ډېر زیات بد تاثیرات لري بیا زموږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې مونږ به د دردونو به ډېر زیات لیدلې دي مونږه کورنۍ چې مونږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډېر تکړه ځوانانو په یو ورځ مونږ شهیدان ورکړل نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلې پکې ډېرې وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف پل دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زما نه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالۍ او ټول ژوند د ما مغې ته وقف کړی نه هغه هم خپل هغه لري هغه هلته هم وخشته دی هغه مینه به هم شوي خو زه بیا هم وایم چې ډېره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده او د ژوند سره ده نو زما ډېر اړخ چې د لیکوالۍ را واخلې هنر د هنري لیکنې چې دی یا ټوټي چې دی یا شاعري چې دی یا که ریپورت ما په دې غو باندې ډیر زیات کار کړو یو ورسانه سر می کار کوو هنري ریپورتونه فولکلور باندې می ډیر زیات کار کړی تنور باندې می ریپورت کړی چې تنور ول نشته پیزوان باندې می کړی پنتکې باندې می ریپورت کړی رباب باندې وجره ډیر دی ټول باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر وو چې دا غیم یو ټولګه دا غم چمتو د چاپ ته خله کار غواړي چې هغه جوړ کو او چاپ کو
ظاهر سه خبري علي ته چکل راغلي دا کوم وخت او په کومي کومي برخه کې د خبري علي کار وکړ
زه 2000 کې معلومړی دنده شروع کړ شرق نوم یو سیمه ټلویزیونو دا غي سره عمل ته ورغلم هغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوې سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې یو تفریحي خبرونه چلو ما په رادیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړل به ما ته ویل چې یو مشر هلته وو ما ته ویل چې دا تفریحي ما سره چې کله انټرویو کړو دا تفریحي خبرونه ته مه چلوه رضا تا کې بل څه دې ته دې طرف ته راشه مو زه څه وکړم کنه ما دلچسپي ډېره زیاته نه وه داسې داسې سیاسي خبرونه سره یا داسې نورو خبرونه به ما ته ویل چې راځه ته ول د ټولنیزو خبرونه ښوونیزونه شروع وکړه بیا ما غو چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړله تعلیمي برخې نه ورسره ټولنیز خبرونه مخته وړلې هغه نه وروسته بیا په نیوز کې ما ډېر زیات کار وکړ ریپورټر وم بیا د نیوز مرستیال وم هغه نه چې لاړلم یو بلې رسنۍ ته بیا تحقیق ریپورټر پاتې شوم تحقیق برخې ما ډېر زیات کار کړی نو ریپورټ د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنۍ پاتې شوم یعنی په دې برخې ما ډېر کار کړی
ښه زمونږ اوریدونکي به موږ په تمه چې ستاسو نه ستاسو یو شعر واوري ځکه چې موږ خو ستاسو په شاعرۍ وغږېدو نو اوس باید زموږ اوریدونکي ستا له خولې ستا شعر واوري
د شعرونو خو استاد اوسني ملګري ډېر ښه شعر لیکي او زه نه پوهېږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور خو خدای وکړه چې د خوښ شي د اوریدونکو یو شعر چې اوس ما نه ویلیکلی دی هغه داسې د استاد سي درده یاري که داسې وه ما بیخي نه کوله
درد یاری کدا سیوا ما بیخینه کول
او استاد دلداری کدا سیوا ما بیخینه کول
بیخینه کول
او د چا د دوستر ګل پاره پکی پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکی پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکی پاتې شوم جوړ زندگی کدا سیوا ما بیخینه کول او زما په ملک په همدی نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدې نوم قتل عام شروع دی مسلمانۍ کدا سوا ما بیخینه کوله او غلا کوي چور کوي پردي مالونه نرغونتي خوري غلا کوي چور کوي پردي مالونه نرغونتي خوري امانداری کدا سوا
ما بیخینه
کوله او چې د خان هر ناروا ته داړي چنګینی سي
چې د خان هر ناروا ته داړي
چنګینی سي دا مزدوري کدا سوا
ما بیخینه کوله
نو دا یو غزل چې مالک له صوبه تنورم دی دا نوی دی وشه ته د میخانه ته د میخانه لیونه زده شوند سرو
ته د میخانه لیونه زده
شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگړو تا کړه قتل عام شروع او ما د منی کار
تا کړه قتل عام شروع
او ما د منی کار تا کړه شور د ساند او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک
څوک د زنی
څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده وری بلما په کرخو درنجو او خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منم او شرنګ د زولن
ډیر مننه روندو سزار سره ډیر وخت کې صحیح زده بیا ساده ژبه لري چې هر څوک پر پويش ځینې وخت داسې کیسې هم وي چې ژبې تر ډېره استعاروي وي ښایي پر پوهېدوی فکر ته اړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل له بېسا سره خبرې لنډې کیسې راوړوي
نو دلته له څو کالو راهیسې ولاړې لکه مې چې خلق شویم زړه بدی تنگ وي خایې موږ له دوو حالاتو نه بهر نه وسو که دواړه و آزمایو په دواړه به ښه پوه شو زه له کلونه راهیسې همدلته ولاړ یم همدلته خلق شویم دوړې رانه څنډل شوې دي یوازې دومره مزل مې کړی چې له دویم پوړ نه لومړی پوړ ته یوازې د همدې نندارتون لپاره راښکته کړی شوی یم بله نړۍ مې نه ده لیدلې د دې خلکو راشه درشه در سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وایي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې راتیرې کړې او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شبې او له ما د جلا شبې پوښتې سړی سر وسانډه لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل تر موږ لوړې اوږې دې زموږ له اوږو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو له تاسې لوړ او غټ یم ښایي هم لوی بیم خو په یوه خبره پوهیږم هغه دا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ما دا پړاوونه نه دي وهلي نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوې او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لرلی دی زه له اوله هم دومره لوی حس شوی یم خو ته د بشر خلقت یې زموږ په لاس جوړ شوی یې ته ریښتینی نه یې موږ ریښتینی موجودات یو ښایي ته هم په ډاډ دا خبره نه شي کولی ښایي ته هم سیوری اوسې پر دیوال یو خوځنده سیوری موږ ښایي دواړه سوري اوسو ښایي په سیوري کې ورځې او شپې به هم تیروو څوک څه خبر سړی شاوخوا وکتل خلک یې له نظره تیر کړل د کورتۍ له جیبونو یې لاسونه وویستل پر زنګانه یې کیښودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کیښودل شو سړی شاته مخ واړاوه ساده تاته مې پام و خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږیږي دا دی ته یې ښه بېلګه یې تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې د سات شونډې ویړې شوې خپل ملګري ته ورغاړې واته څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کې ناستل سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل را سامي دي اوس څنګه ده اوس خو به دې پنسل کښول هم هېر شوی وي له استاده به دې په څه زاریو د کامیابۍ نمرې اخیستې په له همدې سره دواړو وخندل او ملګری د مخې له جیبه قلم راوکیخ. په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل، رسم نه مې ورسره جوړه، رسم موږ ته څه نشي راکولی، ژوند ستړی دی، په رسامۍ باید ځای نشي. د ساعت ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. برا په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان و. ساعت غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای را اخیستی وی. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښې وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. ساعت ته یې وویل، تور که شین چای. شین. ساعت پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد. له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه، یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ و. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. لګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ. نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي، که لږ په زیر ووایم ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خراب پورته کړ او یو غړپ چای یې ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاوو پرته ژوند نه شي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او وریاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه. اوږده لوړه تنه، ښایسته نرۍ پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل، هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس موړ سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل. شا ته یې وکتل، مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ور لنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلي دي. هره پوښته یې جلا جلا شمیرل کیږي. اندازه لګولی شي چې یو پوغخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې ښکل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایڅه یې په چای لمده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایڅه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل، همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په ساعت کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل، زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده. یوازې یو توپیر شته، زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې، ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانوري. سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ورپام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو. ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ، په ونه دنګ ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسب ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د ساده او مجسمې تر منځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځانور لنډ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د ساعت پر لور و په ټایر لرونکې تخته ایښې وه او کشولی یې. ساعت مجسمې ته وکتل او مجسمې په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. دو بوډا خوار او پتن کوچنی سړی نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تیرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي سالم محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتکار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خیلو کړه زیږېدلی دی، او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولې دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. د تا د پښتو د مضمون د تدریس چارې ورسپارل شوې وې، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغه ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روحی خط.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستی وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعره ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعره د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ورېښمین خیال.
هر ولال دی هسکا غاړه، هر ولال دی هسکا غاړه، نری لارې پرې را جوړې، پرې را تاوې کا پیرې دی پستو پستو پاپیو. غر ولال دی ہسک غاڑا، غر ولال دی ہسک غاڑا، د دیوانو لگامونو کتر غلی واڑ کانی. غر ولال دی ہسک غاڑا. جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است. گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
صابر صاحب وای ټولی دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. ټولی دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. زه د دې ښار د نفرتونو د بتانو دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. زه د دې ښار د نفرتونو د بتانو دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. د دې کوڅو نه سبریده زما د وسې نه دا کنه کې یارانو راته هر وخت نصیحت کړی دی. ما د هر بوټ سره ریا د سترګو ذکر کړی، ما د شرابو په نشه کې امامت کړی دی. ما د هر بوټ سره ریا د سترګو ذکر کړی، ما د شرابو په نشه کې امامت کړی دی. هغه چې زه د ښایست په صفت نه مړېدم، هغه سری زما په هر ځای کې غیبت کړی دی. توجه مو نړۍ منم. زه پوری نه غواړم دې دنیا کې هوره لرم، زه انتحار نه کوم، ژوند کوم. مفتی صاحبه، او ستا ګاونډیان له لوږې سوال کوي ډوډۍ نه لري، ستا ګاونډیان له لوږې سوال کوي ډوډۍ نه لري، ته وا عمره به دې قبوله شي حاجي صاحبه.
وایزیم اختر زپخ کلامینیم، زیم اختر زپخ کلامینیم، زپخایس د دې دنیا مینیم. زل نړی کرک نه پرت ختموم، خی پمینا محبت ختموم. زیم اختر زپخ کلامینیم، زپخایس د دې دنیا مینیم. زل نړی کرک نه پرت ختموم، خی پمینا محبت ختموم. اختر په خیر اغلی مخ هم تاته هر اغلاست وایو، اے اختر په خیر اغلی مخ هم تاته هر اغلاست وایو. مزړه ور ظلمی جګړو جوړل، مزړه ور ظلمی جګړو جوړل. زموږ په کلي کې خو غم جوړ دی کنه، زموږ په کلي کې خو غم جوړ دی کنه. او اختر زیم اختر زه په ټولو کورونو ګرځم، زیم اختر زه په ټولو کورونو ګرځم، هم په کورونو هم په قصرونو ګرځم. اختر زه
دلته ثواب رخص گناوی پر ملا خرچیږي، اے دلته ثواب رخص گناوی پر ملا خرچیږي. حقیقت مړ دلته درواغ بیا پر رشتیا خرچیږي. چاچی رشتیا ویل سرونه یې پخوا پرینسوي، چاچی رشتیا ویل سرونه یې پخوا پرینسوي. په نیرنګونو جام د زهرو په دوا خرچیږي. گاونډي وګوره، ته مې جوړ کړه هر څه لري، مونتاج دستنې د کفن ټوکر پر ما خرڅیږي.
نزل داسې دی چې یو ستړی یم د ښار له شوره، ځمه بیابان ته داسې لاره ګورمه چې تللی یې اسمان ته. شاید رسېدلی یم زه د جنون حد ته، ځان په خلکو ګران یم، زه سزا ورکوم ځان ته. خدای نور د ورو میند اوښ کې لیدی نه شوم، وکړی او رحم نظر ګران افغانستان ته. او فرق د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی، فرق د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی، دا راته خیرې کړي، زه دعا کوم جانان ته. فضل به داسې دی وایي چې ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته، ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته، لړۍ له درده مې د غر سر کې دم واخیسته. او ما سره جیب کې شل روپۍ دی، ما پرې داسې وکړ، ما سره جیب کې شل روپۍ دی، ما پرې داسې وکړ، په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیسته. او ما نه نفرت او ما نه کرکه د بلا ډېره، من نفرت و مانه کرکه دی ولا دیر و آیا دا کم حدو چی تازه مانا مواخسته او زفر دیار دمرا ناحل اوم چی حد یدا ده زفر دیار دمرا ناحل اوم چی حد یدا ده ما پا جوندون بانی خپل کبر للو خواهسته
جگڑای وکڑا جگڑمار خلق پا تختیدل جګړه وکړه جګړمار خلک وتښتیدل له دغه کلي او دې ښاره خلک وتښتیدل هغوی بیا دلته د یو کور چیغې وانه اورېدلې د شهید ځوان د یو خور چیغې وانه اورېدلې د برو میندو د ښیراونه دوی څه خبر دي د کویندو خویندو د ژړاونه دوی څه خبر دي چې دا جګړه به بیا د چا کور ته ناخوالي راوړي زوی به د چا وژنې او چا ته تاوتریخوالي راوړي هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي د سوي آه سلګۍ او درد له زوره څه خبر دي زموږ په وینو تجارت دی دوی خوبونه وهي ډیر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي